كده لي ساعات دارين.
وعليكم السلام أمي جان تاسستري مشي بروان أخبرونا كي بيهم دا ولس مشر حمد كرزي تسرگندونه ورانده كوو چه دا ولس جرگي پراتلنكو انتخاباتو كي دا بحراني و لخواه دا درغالي و دا مخنوي خبرداره ورکره هم دار از دا خاقلي كرزي دا دا غو تسرگندونه و پا عرا دا امریکا اکسل عمل هم لرو خو اتر دی مختبه او هم دار از دا نور و ریپورتونو تر او رابلو مختبه فرشته جلالزي دا افغانستان سیمه او نره خبرونه ورانده کره مکرید د یاسد مهم خبرونو سرخطه د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس حمید کرزی لخوا پر نړیوالو ورستی لګیدنی تورونه رد کړل. د جرمنی د اقتصادي همکاریو وزیر وایي له افغانستان سره به خپلې مرستې زیاتې کړي. متحده ایالاتو له پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې د هغو وسلوالو مخنیوی وکړي چې د هند پر ضد فعالیت کوي. او په عراق کې د شیعه وسلوالو د مشر مقتدا صدر ډلې ویلي د عراق راتلونکي صدراعظم په توګه د یوه ځانګړي کاندید د انتخاب او ملاتړ لپاره نن او سبا ټول پوښتنه کوي. په مکریده خبرونو تفصیل ته د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور د امریکا متحدو ایالاتو د جمهور رئیس حمید کرزی لخوا لګیدلې تورونه چې یو شمېر بهرنیان د امریکا متحدو ایالاتو د جمهور رئیس حمید کرزی لخوا یو شمېر لګیدلې تورونه رد کړل او وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو د حسنه د کړی چې د بهرنیانو د حسنه د کړی چې د دد موقف د ضعیف کولو لپاره په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په درغلیو کې لاس ووهي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان په دې ارتباط په خبرو کې پرون وویل چې د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس اوباما اداره د جمهور رئیس حمید کرزی دا ډول قضاوت ردوي. نور تفصیل به وروسته په خبرونه کې وړاندې شي. د جرمنی د اقتصادي همکاریو وزیر چې په یولند سفر کابل ته تللی وو یو ور بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام خبره وکړه. د جرمنی د اقتصادي همکاریو وزیر د پنځشنبه پر ورځ د افغانستان د مالیې له وزیر سره یو ځای په یو خبري غونډه کې وویل چې د هیواد غواړي وروسته له دې له افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړي او د دوی مرستې به تر ډیره حده په ملکي پروژو باندې متمرکزې وي. د رپورټونو پر اساس تر دې مخکې جرمني هر کال له افغانستان سره لږترلږه 250 میلیون امریکایي ډالر مرسته کوله. وروسته به د دې مسالې تفصیل په خبرونه کې وړاندې شي. د برېټانیا حکومت پرون په هلمند کې د خپل عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. د برېټانیا د دفاع وزارت وایي چې د عسکر د هلمند په باباجي ولسوالۍ کې په ګزمه بوختو او په ماین الوتې. په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې لږترلږه 240 برېټانوي عسکر وژل شوي دي. د هرات په هوایی ډګر کې د رپورټونو پر اساس داسې وسایل نصب شول چې په هر ډول هوا کې کولای سي الوتکو ته په میدان کې د کښته کېدو په وخت تر لږترلږه 300 کیلومتره واټن پورې د مخابراتي روابطو د ټینګولو امکانات برابر کړي. د دغې پروژې لګښت لږترلږه 1.5 میلیون امریکایي ډالره اټکل سوی و چې مسلکي کسانو کار باندې کاوه او رپورټونه وایي چې دغو کسانو په جرمني کې زده کړه کړې وه. د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ په اساس د هرات د هوایي ډګر د بیارغونې کار ادامه لري. وروسته په خبرونه کې په همدې اړه رپورټ لرو. او د جوزجان یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په سیمه کې د شری ناروغي لږترلږه 40 ماشومان وژلې دي. دوی اندېښنه څرګندوي چې له یوې اونۍ راهیسې په لسګونو ماشومان په دې ناروغۍ اخته سوي او که دې مسلې ته توجه ونه سي نو ښایي وضعیت تر دې خراب سي. د جوزجان د قرقین ولسوالۍ د روغتیايي کلینیک مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو ترمنځ د شری ناروغي په پراخ ډول خپره سوي خو د دې ناروغۍ له وجې یوازې د دریو ماشومانو مړینه تر اوسه په رسمي ډول تایید سوې ده. د امریکا متحده ایالاتو پرون له پاکستان څخه غوښتنه وکړه د هغو وسلوالو مخنیوی وکړي چې د هند پر ضد فعالیت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي اسیا مرستیال بلیک پرایس دا تبصره په هند او پاکستان کې تر خبرو وروسته کړې ده. ښاغلی بلیک په دې وروستیو کې د تروریزم پر ضد د اسلام آباد هڅې ستایلي خو زیاته کړې ده چې له نوې ډیلي سره د روابطو د ښه کولو لپاره لا زیات کار کېدای سوای. د ویلي پاکستانی لوري ته د دغه وسلوالو له درکه چې حمله یې هند ته تهدید دي د هندي مقاماتو اندېښنې وړاندې کړي دي. هند په پاکستان کې پر میشتو وسلوالو ډلو تور لګوي چې په 2008 کال کې پر ممبۍ د حملو شاته لاست وو. په دې حملو کې لږ تر لږه 170 کسان وژل شوي وو. هند او پاکستان تر اوسه د کشمیر د لنجمنې مسئلې په اړه هم درې وارې نښته کړې ده. متحدو ایالاتو پرون وویل چین پر ایران د نویو بندیزونو لګولو لپاره د ملګرو ملتو په خبرو کې د برخې اخیستو لپاره تیاری ښکاره کړې ده. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر سوزان رایز وویل پیکینګ موافقه کړې چې د ایران په وړاندې د نویو بندیزونو لګولو لپاره جدي خبرو ته کښېني. د سپینې ماڼۍ ویاند بیل بورتون هم ویلي د خبرو لپاره د پیکینګ تیاری ښودل یو ډېر مهم ګام دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي هیله من دی چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا به ډېر ژر د ایران پر ضد د نویو بندیزونو په اړه موافقه وکړي. د جرمنی او برتانیې مشرانو پرون د ایران په وړاندې د لاسختو بندیزونو د لګولو ملاتړ وکړ. د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون او د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل پرون لندن ته نږدې خبرې سره وکړې چې د ایران د لانجمن اتمي پروګرام موضوع هم د دوی په خبرو کې شامله وه. په عراق کې د شیعه وسلوالو د مشر مقتدا صدر ډلې ویلي چې د عراق راتلونکي صدر اعظم په توګه د یو ځانګړي کاندید څخه د ملاتړ په خاطر به نن او سبا ټول پښتنه کوي. د ټول پښتنې په نتیجه کې انتخاب شوی کاندید به د دې ډلې ملاتړ ولري. رپورټونه وایي په عراق کې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د صدر ډلې د پارلمان له 315 څوکیو لږ تر لږه 40 وګټلې. د عراق صدارت ته د پارلمان د اکثریت د ترلاسه کولو او د نوي حکومت په تشکیل کې له یو مشخص کاندید څخه د صدر د ډلې ملاتړ مهم ګڼل کیږي. د مقتدا صدر ډله په دې ټول پښتنه کې درې کاندیدان پخوانی صدر اعظم اياد علاوي چې د سیکولرست عراقي ګوندې د پارلمان یو نوی چوکۍ ګټلی او سونی صدر او اوسنۍ صدر اعظم نوري المالکي چې ګوندې نه اتیا چوکۍ په پارلماني انتخاباتو کې وګټلې او درې نور کاندیدان خپلو پلویانو ته د انتخاب لپاره وړاندې کوي. 15 واړه کاندیدان شګان دي. مقتدا صدر چې پلویان یې په 2008 کال کې د المالکي له حکومت سره په مبارزه کې وځپل سول او ماتې وخوړې له تیرو دوو کلونو راهیسې په ایران کې اوسي. او د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیوف د تروریزم ضد جګړې لپاره د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړه. روانه اونۍ په دغه هیواد کې د څو پرله پسې ځانوژونکو حملو په نتیجه کې له 500 زیات کسان ووژل سول. د همداراز ټینګار وکړ چې باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره د اقداماتو سره موازي په سیمه کې د اقتصادي پراختیا لپاره کار وسي. د ده په وینا ثابته سوي چې اداري فساد، بیکاري او کمزوري اقتصاد د دې سبب ګرځي چې ډیر کسان وسلوالو ډلو ته مخه وکړي. میدویدیوف زیاته کړه روسي پانګوال چې زیاتره د شمالي قفقاز له جګړې ځپلې سیمې څخه دي باید په سیمه کې د بیا رغونې د پروژو لپاره د پانګې اچونې په برخه کې له دولت سره همکاري وکړي. د دا څرګندونې د غستان ته د خپل روسي سفر په مهال وکړي. د هلته د شمالي قفقاز له سیمه ییزو مشرانو او امنیتي مقاماتو سره د یوې اضطراري غونډې مشري کوله. خبرونه ختم شول.
زمږه غلازدې رادیو اورې د سهار اته پچې او اته دقیقې دي. قدرمنو دوستانو دا خبرونه چې د علي محمود په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم د یو شمیر ریپورتونو سربیره د ازادۍ په چپو کې پروګرام هم وړاندې کیږي. وسم ده هغه ریپورتونو سرټکی چې په روانه خبرونه کې وي. ولسمشر کرزی وایي هیڅ بهرني ته اجازه ورنکړي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په څیر د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. متحده ایالاتو د ولسمشر کرزی دا څرګندونه رد کړې چې ګواکې بهرنیانو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې درغلي کړې. د مالیې وزارت وایي جرمني به تر دې وروسته خپلې مرستې د افغان دولت له لارې ولګوي.
مونگا ولانی تقاضا تا بنداوه چه دا با در افغانستان دا بودجه دلاری باید مصرف و رسیگی زیادت برخی چه خوشبختانه دویم حمایه دا دید خکوی.
دا ننگرهار پا نارنجگل مشایره که شایرانو خپل دزرونو پیغمونه پا شیرونو که انزور کرل.
چه ندیخ کلو لیوانه ای ندیخ کار لیوانه ای زمان پا کار دا داس زوی چی ویدی کار لیوانه ای.
مفصل راپور په همدې خبرونه کې وړاندې کوو. او په مسکو کې د دغستان جمهوریت د اوسیدونکو د زړه خواله هم در اورو چې په دې ښار کې تر وروسته یو ځانوژونکو حمله وروسته اوس له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. که وخت نور موضوعات به هم وڅېړو او د ازادۍ په څپو کې پروګرام اورېدل مه هېروئ.
تصید ازادي رادیو سهارنی خبرونه اوري دا خبرونه کول شي تصید زمنګ په ویب پاڼه کې هم ووري او هم تر څنګ مطلب او خبرونه چې دا ازادي رادیو په خبرونه کې پدې کې زمنګ په ویب پاڼه کې ولولې او خپل معلومات زیات کړي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. ولسمشر حمید کرزی پرون د انتخاباتو لخپلوا کمیسیون څخه لیدنه وکړه او دغه کمیسیون د کارکونکو غوره فعالیتونه وستایل. خغلی کرزی په عین حال کې د نړیوالې ټولنې د هغو فشارونو یادونه هم وکړه چې د او د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون غړي ورسره مخامخ وو. خغلی کرزی همدارنګه د ولسی جرګې د تی د وړ مورځې پریکړې ته په اشاره وویل وکیلان نه باید په انتخاباتو کې د بهرنیانو لاسوهنې ته لار پرانیزي. مجاهد جواد یې په اړه راپور لري.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي که څه هم دوی د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د بهرانیانو له زیاتو فشارونو سره مخ وو، خو د ملي شورا په انتخاباتو کې به دوی ته د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. خغلی کرزی د پنځشنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لغړو سره تر لیدنې وروسته په یوې خبري غونډه کې د بهرانیانو ځینو هغو فشارونو او لاسوهنو ته اشاره وکړه چې د ده په وینا تر اوسه پټ وه. ولسمشر زیاته کړه که بهرانیان خپلو دې لاسوهنو ته دوام ورکړي نو په افغانستان کې به د دوی حضور د اشغال په معنا تلقی شي.
د
وای بهرانیان باید په دې وپوهیږي چې په خودسریو سره یې او دا چې د افغانستان د اساسي قانون پر خلاف دریږي او په افغانانو کې د بې اتفاقي ورته لمن وهي نو هر څه له امکان څخه لرې نه دي او کیدای شي چې هر څه معکوس شي، بیا به د بهرنیو د همکاري د اشغال په معنا تلقي شي. د افغانستان مشروع حکومت به د نوکر په صفت او یاغیتوب او بغاوت به په ملي مقاومت باندې بدل شي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د تیر کال د زمري د میاشتې په 9 نیټه ترسره شول چې د درغلیو د ادعاو له امله دغه انتخابات دوهم پړاو ته وغځول شول او بالاخره حامد کرزی د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. افغان حکومت د ملي شورا په انتخاباتو کې د بهرانیو د لاسوهنې د مخنیوي او همدارنګه د انتخاباتو د بهیر د شفافیت لپاره اوس د انتخاباتو په قانون کې ځینې مهم بدلونونه راوستل. خو د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر تقنینی فرمان چې په دې اړه صادر شوی و د رأیو په اتفاق رد کړ. ولسمشر د ولسی جرګې دغه اقدام غیر موجه وباله او له وکیلانو څخه وغوښتل چې بهرانیانو ته د لاسوهنې موقع نه برابروي.
ونه بهانه میکنن و نه میخواهند که انتخابات پارلمانی مسورت بگیره.
د وای بهرانیان بهانه کوي او نه غواړي چې پارلماني انتخابات ترسره شي. دوی غواړي چې پارلمان هم زما په څیر وټکوي ترڅو د دوی په وینا یو نامشو ولسمشر زو وسم او یو نامشو پارلمان دوی او په همدې توګه خپلې سلسله ته دوام ورکړي. ولې له بده مرغه ملي شورا دې ته متوجه نشوه او له همدې عملی د اساسي قانون خلاف دغه تعدیلات رد کړل. که بهرانیان ووایي چې موږ پیسې نه ورکوو نو بیا د افغانانو ګټه پدې کې ده چې انتخابات ترسره شي. ولسمشر دغه راز هوټ سرګن کړ چې د ملي شورا راتلونکي انتخابات با در روان کال په منی یعنی په خپل ټاکلي وخت تر سره شي. د انتخابات چې ټاکل شوی و د روان کال په پسرلی کې تر سره شوی وای د زینو امنیتی ستونزو او د کافی بودجې د نشوالي له امله راتلونکي منی پورې ځنډول شوی و. مجاهد جواد د ازادي رادیو کابل.
تاسې د ولسمشر حامد کرزی څرګندونه واورید چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د لیدنې په محل کړي او وی ویل چې پر نږدې چې ولسی جرګې انتخابات هم لکه د جمهوري ریاست د انتخاباتو په څیر د نړیوالو تر فشارونو لاندې وي. د همدغه موضوع په اړه باندې متحد ایالاتو عکس العمل ښودلی او دا رپورټ در اورو چې متحد ایالاتو د جمهور رئیس حامد کرزی له خوا لګیدلې تورونه چې یو شمېر بهرنیانو د ده د موقف د کمزوره کولو او د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درغلیو کې لاس درلود رد کړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په دې اړه په خبرو کې پرون وویل چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما اداره د ولسمشر حامد کرزی دا ډول قضاوت ردوي. په دې ارتباط نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فلیپ کرولی د افغانستان پر جمهور رئیس غږ وکړ چې مخکې ګام واخلي او د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه په دې قانع کړي چې د ده اداره د اداري فساد د مخنیوي لپاره کافي اقدامات کوي. فلیپ کرولی وویل په راتلونکي کې د افغانستان د ادارو په رهبرۍ کې ضعف د هیڅ لوري په ګټه نه دی.
The people want to see effective government. They want to see
د افغانستان خلک غواړي چې یو فعال او مؤثر حکومت وګوري. دوی غواړي داسې یو حکومت وویني چې خلکو ته خدمت کوي. موږ هم له همدې سره دلچسپي لرو. په همدې خاطر موږ په افغانستان کې عسکر لرو او هڅه کوو چې د هیواد ته ثبات راولو. موږ د دې هیواد د ملکي پراختیا لپاره هم پروژې لرو او غواړو چې متخصصین د افغان حکومت د ادارو د ظرفیت لوړولو سره همکاري وکړي. موږ په ټولو برخو کې یو پیاوړی افغانستان غواړو. دا چې افغانستان په راتلونکي کې کمزوري اداره ولري د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو او کارکوونکو سره په خبرو کې د ده په وینا پر بهرنیانو تور ولګاوه چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو شاته لاس درلود.
هم خارجی هایی را بدانن که با خودسری هایشان با قرار گرفتن در مقابل قانون افغانستان و یا با تفرقه انداختن در بین مردم افغانستان و نهادهای افغانستان و هم حکومت و نظام افغانستانی را بدانن. با شدیدترین حسادت استقلال و حاکمیت ملی خود را نگاه نکردیم. هر آن میتانه شده که معامله معکوس شوه، که همکاری با اشغال بدل شوه، حکومت مشروع به نوکر بدل شوه و یاغیگری و بغاوت به مقاومت ملی بدل شوه.
جمهور رئیس حامد کرزی در خبری تر هغه وروسته وکړه چې د ولسی جرګې لخوا د یو تقنینی فرمان له مخې د انتخاباتو په قانون کې د ولسمشر له لوري وړاندیز شوي تعدیلات په لوی اکثریت رد کړل. د ولسی جرګې غړو وویل چې دا تعدیلات په راتلونکي کې د انتخاباتو شفافیت نسی خوندي کولای. په دې بحث کې یوه مسله د انتخاباتو په کمیسیون کې د بهرنیانو نشتوالی و، خو جمهور رئیس کرزی وویل چې ولسی جرګه د مسلې حساسیت او اهمیت ته نه ده متوجه سوې. د دې یو شمېر بهرنیو چارواکو نومونه واخیستل او ویل چې د افغانستان له ارضي تمامیت او خپلواکۍ باید په شدت دفاع وسي.
اونا نمیخوان که انتخابات پارلمانی بشه، اونا میخوان که پارلمانم موارد زده و زخمی کنن و یک رئیس جمهور نامشروع ما باشم و یک پارلمان نامشروع و نباشه.
با این حال که د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په محل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پخوانی خاص استازي مرستیال پیټر ګالبریت له خبری رسنیو سره په مرکو کې د جمهور رئیس کرزی دا تورونه رد کړي او د هغه د خبرو حقیقت یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی. پیټر ګالبریت ویلي په درغلیو کې افغانانو لاس درلود، نه لکه څنګه چې جمهور رئیس حامد کرزی وایي بهرنیو چارواکو د ملګرو ملتونو یا اروپایي اتحادیې کارکوونکو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د سهار ته بجې او لس دقیقې دی په روانه خبرونه کې په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاهده ریپورت در اورو او همدارس په مسکو کې د دغستان جمهوریت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه ریپورت هم در اورو. د جرمني د اقتصادي همکاریو وزیر چې په یو لنډ سفر قبل تر راغلی یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل هیواد مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د اره زمون خبريال خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د جرمني د اقتصادي همکاري وزیر وایي هواد په پام کې لري چې له افغانستان سره د دوی کلنۍ مالی مرسته دوه برابر زیاته شي. د جرمني د اقتصادي همکاري وزیر ډیریک نیبل چې د پنځشنبه په ورځ په یو لنډ سفر کابل ته راغلی وو له افغان چارواکو سره د اقتصادي همکاري په حق له خبرې وکړې. ډیریک نیبل په همدې ورځ د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال سره یو ځای په یوې خبري ناسته کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مالی مرستو په حق لوویل.
د جرمني حکومت افغانستان په حق له په خپل نوې ستراتیژي کې چې د جرمني پارلمان تایید کړې ده وایي چې له افغانستان سره به له 2010 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کال پورې هر کال 310 میلیونه یورو وړیا مرسته کوي او ټول به په ملکي پروژو لګول کیږي.
د جرمني د اقتصادي همکاریو وزیر وویل چې د دې مرستو زیاته برخه به د هیواد په شمالي ولایتونو کې چې د دوی پوځیان پکې د 16 ساعتو ځواکونو په لیکو کې په خدمت بوخت دي ولګول شي. د افغانستان د مالی وزیر خاغلی زاخیلوال وویل هیله لري چې د دې مرستو زیاته برخه د افغانستان د بودیجې لپاره ولګول شي. د وویل
د جرمني د اقتصادي همکاري وزیر حضوران اعلان وکړ چې هغه په حدود 1550 میلیون ډالرو کلنۍ مرست تر څلورو کلو پورې هر کال به دوی موږ سره مرسته کوي. زمونږ اولنې تقاضا ته بنداوه چې دا به د افغانستان د بودیجې لپاره باید مصرف ورسیږي زیاته برخه یې چې خوشبختانه دویم حمایه د دې څخه کوي. دوهمه مسله مونږ ته مهمه وه، مونږ یو تعداد مشخص پروژې د خپل طرفه دوی ته پیشنهاد او چې متيقینم چې دوی قابل قبول وګرځي او دوی پیسې به پاغله را باندې مصرف شي.
په دې حق له د جرمني د اقتصادي همکاري وزیر وویل په پام کې ده چې یو میاشت وروسته د جرمنی د برلین په ښار کې د افغان او جرمنی چارواکو یو مشورتي ناسته جوړه او پکې معلومه بشي چې د دې مرستو څومره اندازه به په مستقیمه توګه افغان دولت ته ورکړل شي. اوسمهال د جرمني څخه باندې 3000 پوځیان د هیواد په شمالي ولایتونو کې د ایساف د ځواکونو په لیکو کې په فعالیت بوخت دي. د مالیې د وزارت د معلوماتو له مخې جرمني له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې یوازې په ملکی برخه کې له افغانستان سره څه باندې 1 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده.
و موریدل چې د جرمني د اقتصاد او همکارۍ وزیر کابل ته راغلی او هلته یې د افغانستان د مالیې له وزیر سره کتلی او ویلي دي چې له دې وروسته له افغانستان سره خپلې مرستې نورې هم زیاتې کوي او ټولې مرستې به په ملکي پروژو کې ولګوي. له افغانستان سره د جرمني په مرستو پات کېږو. د هرات په هوایي ډګر کې د بیا رغونې د هڅو په ترڅ کې جرمني داسې یوه اعلی وسیله کېښوده چې د مامورینو په وینا په هر ډول هوا کې د الوتکې د ناستې لپاره تر 300 کیلومترو پورې د مخابراتي اړیکو د نیولو امکانات برابرول شي. همدارس د هرات د هوایي ډګر د رنوی د پراخولو کار هم پیل شو. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی رپورټ لري.
دغه عصري او پرمختللي وسیله چې د مامورینو په وینا د المان هیواد څخه راوړل شوې د ملکی هوایي ډګر کې د الوتکو د ناستې او پرواز مخابراتي اړیکو د ټینګښت او هر ډول هوا کې تیارو ته د ناستې د لارښود وړتیا لري. د هرات هوایي ډګر کې د ملکی څانګې امیر محمد اعظم اعظمي په دغو خبرو سربیره خبریالانو ته وویل تیر مهال هوا کې د تیارو لارښود کې د اړیکو د ټینګښت مشکلات لرل خو د نوي دستګاه په نصبولو سره تر 300 کیلومتره لرې سیمه کې مخابراتي اړیکې ټینګولی شي. د دستګاه د استعمال لپاره کارکوونکي په المان کې شپږ میاشتې مسلکي زده کړې ترلاسه کړې دي. خو د یادولو وړ ده چې د دستګاه قیمت هغې وته افغانستان حکومت د بودیجې څخه مامورین وایي اجرا شوی ده. د هرات ولی احمد یوسف دنستانی د بیا رغونې په لړ کې دا یو ګټور ګام وبله ازادۍ راډیو ته زیاته کړه.
دا نوای کې یو پروژه دوه نوه تاسیسات دی چې المان اخیستل شوی دی خو پیسې 1.5 میلیون ډالر دی. وزارت ترانسپورت پیسې هغه دوه دستګاه دی د ډی وی آر او دا دواړه نصیب شوی دی. دا اله په خراب هوا کې تیاره رهنمایي کوي د نشست لپاره د کېناستو لپاره او مای لرو چې د دې نه وروسته که چیرې په خراب حالت کې هم که تیارې هرات میدان ته راځي د هوا د خرابې لارې نه بس شوي چې ډېرې ارې بېرته تللې د دې نه وروسته هغه تیاره کېدای شي چې یعنی په اسانۍ سره په هرات میدان کې نشست وکړي. 50 متر په جنوب کې د خپل موجوده رنوی تمدید چې هغه ان شاء الله په دې 1 میاشت 2 میاشتو کې هغه هم تکمیلېږي. موږ هیله لرو چې سږ کال د حج آپریشن مستقیماً دې ځای نه مثلا سعودي عربستان ته خلک ولېږي.
د هرات هوایي ډګر څخه اوسوس د هیواد بیلابیل ولایتو ته د حواله لارې د مسافرو د لیږد اسانتیا چمتو شوي چې د مامورینو په وینا د ورځې په اوسط توګه 10 پروازه ترې اجرا کیږي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
تاسید ازادي رادیو او ری اتبجیو پر درويشت دقیقې د قدرمنو دوستانو د روانې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي په څپو کې خبرونه درته وړاندې کوو. خو اوس په نګرهار کې د نارنج ګل د مشاعري حال درکړو. پرون د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره د یو لړ شاندارو مراسمو په ترسره کولو ولمنځل شوه. د مشاعرې ته د هیواد د بیلابیلو ولایتونو او مرکز نه د لوړپوړو پلاو سربیره د کوزې پښتونخوا شاعران او له نورو هیوادونو افغان میلمنه او مینوال راغلی وو. د توفای پاړه یو تفصیلی راپور اوروي.
د نارنج ګل مشاعری په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین نبی فراهی د مشاعری له ګډونوالو نه وغوښتل چې د هنر په رڼا کې شعرونه ووایي.
په دې کې ټول پوهېږو چې نن د خبرو ورځ نه ده، یوازې د شعر ورځ ده. زه تر هر څه د مخه د دې ورځې په مناسبت د خپل ځان لخوا تاسو ته مبارکي وایم چې دا خپل ستر فرهنګي میراث مو ساتلی دی او په دې ډاډه او باور لرم چې ستاسو د نیکانو میراث به د تل لپاره په دې هېواد
استاد محمد آصف سمیم په خپل وینا کې و غوښتل چې د بیان ازادۍ ته دی ټول پری خودل شي.
زه هیله کوم چې دا ځل به څوک ورسره د دې خیر دی خو دوه اړتیا ونه گیری چې د دې مافي د ما په شعر کې دغه یو ردیف دی تاسو ورته ټینګ شئ.
د مشاعري په لومړیو کې د استاد یار محمد کوچی شعر د ګډونوالو پام ورواړو.
چې نه د ښکلو لیونۍ وي نه د ښکار لیونۍ، زمونږ په کار دی داسې زوی چې وي د کار لیونۍ، د قوت مټې خو هر چا نه زورورې لرو، څو به کوو مونږ امریکا ته انتظار لیونۍ.
په نارنج ګل مشاعره کې هر کال انتقادي شعرونه ډېر وي. د شیر حسن کمالزي انتقاد د ټولو خوښ شو.
دلته هر سړی په کاڼو د ویښتو دی، لغمانیان هسې مشال په کاڼو دي، ښې پیسې په جاسوسۍ کې پیدا کېږي، لوړ مقام په چاپلوسۍ کې پیدا کېږي، اداري فساد یا غوړ غوړ رشوتونه د دولت په پالیسۍ کې پیدا کیږي.
متی الله تراب له خوس نه راغلی شاعر و، د شعر هم انتقادي و، ځکه نو خلکو په چکچکو بدرګه کاوه.
له دې نه وروسته به د سپینې کوکۍ غل نه درځي چې د شپېتو شو دي، لا اوس هم تا ته چل نه درځي. الله دې زر واخلا لوپر بیننګ یارا، شي د زیارت منجاور او کچکول پر څنګه یارا، او چې بے جادی له کور اتلی اوس ولاړه اوسا، او موږ تړلې دروازې اوس ولاړه اوسا.
عزت الله جواب هم انتقادی شعر وایو، خود مینې او عشق برخه پکې هم سرګنده وه.
که ګلاب وي که نرګس وي که غاټول وي، سلامي دې د نارنجو ګل ته ټول وي، او بدرنګ هم د خدای پیدا دي خیر دی وي دي، خو دا ښکلي چې وي زړه مې پرې راټول وي. چې د چا په څنګ کې ښکلی یار ولاړ وي، رقیبان به ورته تل په کار ولاړ وي، ژوند ولاړ وي، کار ولاړ، روزګار ولاړ وي، سړکونو کې موټر قطار ولاړ وي، چې یو ټانک د اطلاف په لار ولاړ وي، افغانان غریبان خوار زار ولاړ وي.
یو بل بیا اجتماعي انتقاد درلود.
ما ویل ما تا ویل ما انتخابات کتلي، ما تا پرېږده با ما انتخابات کتلي، ته یو ځل ورشه دا خیبر او پېښور وګوره، هغه شلېدلي ګریوانونه مهاجر وګوره، هر مهاجر دی په زندان کې مرګ پچار غواړي، او ډالر سیندې خو زموږ خاوره سرنګار غواړي.
نقیب احمد اتل په ترانوم کې د پېښور د سعد الله جان برق او حمزه صاحب یاد تازه کړ.
چې مدام پورته کوم کې ستاد نازم، زکه هڅې د هر چا نه بی نیازم، د قیامت وعده د لندر تکې خوا، زل دې فریب ډېر دور درازم، چې د مینې کړم غریب د هند سلطانا، نو زار لتانا زار لتانا، زغم زار غریب نوازم، هر یو ګل دې پانې پانې نشت سایه وا بوټی کې، هر یو ګل دې پانې پانې نشت سایه وا بوټی کې، پس پر لیکی هم خزان دې ویر شړا د پخا دې کې، هر یو ګل دې پانې پانې نشت سایه وا بوټی کې.
نارنج ګل ته ورټول شوی ځوانان خوشاله و چې انتقادي شعرونه ویل کېږي. یو ویل که چارواکي د خلکو په خوښه حکومت چلوي نو نارنجګل دی واوري.
نقد په دې کې ډېر ښه کېږي، که هغه د اداري فساد که د دولت هرې نیمګړتیاوې وي، په دې کې ډېر ښه کېدای شي چې د دې لارې نه دا چارواکي خپلې هغه نیمګړتیاوې چې دوی په وجود کې دي ډېر ښه واوري، او خپل دغه که دوی ته خپل عیب نه ښکاري نو دلته به یې واوري، چې وګوري چې خلک ټول په دې باندې پوهېږي، چې د دې وطن هر یو غټ او وړکی په دې باندې پوهېږي چې موږ خلک ویني که په فساد کې دی او که په غلا کې دي او که په رشوتونو کې او که په هره برخه کې دي.
په نارنج ګل کې د خزینه او د لاسي هنر نندارتون هم لیدونکي لرل.
برکت چې شاعری کړې په دا بې شعور وخت کې، په دا بې شعور وخت کې لکه دشتې چې څوک اوري خپل آواز په واپس کې، لکه دشتې چې څوک اوري خپل آواز په واپس کې، هر یو ګل دې پانې پانې نشتا سا یو ګټی کې.
آزادي رادیو جنگ دی ولکشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د محل د سهار اته بجې او نه ویشت دقیقې دي. قدرمنو دوستانو، تاسې زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو په دوهمه نیمایي کې د روسیې په مرکز مسکو کې د داغستان د جمهوریت د خلکو د ژوند په اړه اوري چې په مسکو کې د روسیو ځانوژونکو حملو له امله تر سخت فشار لاندې دي. همداراز د ازادۍ په څپو کې پروګرام هم درته وړاندې کوو، خو د دغو مسایلو تر اورولو مخته فرشته جلرزی را سره په سټډیو کې ده او د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي. د امریکا حکومت د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا لګیدلی تورونه رد کړل چې وایي یو شمیر بهرنیانو د دې موقف د ضعیف کولو لپاره د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په جریان کې په درغلیو کې لاس درلود. جرمنی دی وای د اقتصادي همکاریو په برخه کې په افغانستان کې پر ملکی پروژو زیات تمرکز کوي او له افغانستان سره به خپل مرستې زیاتوي. متحده ایالاتو له پاکستان څخه غوښتنه وکړه د هغو وسلوالو مخنیوی دی وکړي چې د هند پر ضد فعالیت کوي. د امریکا متحده ایالات وای چین پر ایران د نویو بندیزونو لګولو لپاره د دغه سازمان په خبرو کې د برخې اخیستو لپاره تیار دی. او په عراق کې د شیعه وسلوالو مشر مقتدا صدر ویلي دي چې د دوی ډله ټول پښتنه کوي. سمنګ کلاز د ریډیو او ریډیو روسي په مرکز مسکو کې حتی په عادي وختونو کې هم د یو قومي اقلیت د غړي لپاره ژوند کول یو د ستونزو ډکه تجربه ده. خو د مسکو په میټرو کې د دوشنبه ورځې تر شاودونو وروسته هغه قفقازیان یا د مرکزی هیوادونو اتباع چې په مسکو کې ژوند کوي په خاصه توګه تر فشار لاندې دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبر څنګه یو ریپورت جوړ کړی چې مهم ټکی هاشم مومند اوروي.
په مسکو کې د دې اونۍ تر بمی چاودونو وروسته میرمن اوزلی پات کې بیکووا د خپل جامو په انتخاب کې ډیر احتیاط کوي. میرمن اوزلی پات چې اصلا د داغستان جمهوریت د مرکز مهاجقله اوسیدونکې ده، په موقتی توګه په مسکو کې ژوند کوي او په مسکو کې د غاڼو جوړولو کسب زده کوي، خو نه غواړي چې څوک دا له هغو دوو میرمنو سره پرتله کړي چې اوږدې تورې لمنې یې اغوستې وې او پر ځان پورې د تړل شویو چاودیدونکو موادو له لارې 9 کسان ووژل. میرمن وزلی پات وایي:
زمونږ لپاره شرایط ډیر خطرناک دي. د یو پوټنې اخوستل ډیر خطر لري، حتی د یو کمیس اخوستل هم خطرناک دي. د دې لپاره چې موږ درس ته ځو یا ډاکټر یا هم بازار ته ځو، یوازنۍ لار دا ده چې موږ پترون وغوندو، کنه هر څه خطرناک دي.
د قومي اقلیتونو او په خاصه توګه د قفقاز د سیمې د خلکو لپاره ژوند په مسکو کې هیڅکله هم اسانه نه و. د دې خلکو سره تل له طبیعي زرډک اسنادو د کنټرول په وخت کې حتی د پولیس لخوا هم له توهین سره مخامخ کیږي. خو د تروریستي حملو په نتیجه دا وضع نوره هم خرابه شوې ده. د دې حملو په نتیجه کې د روسیې د خلکو پاملرنه بیا د هغې اوږدې مودې کړکیچ ته راوښتې چې په شمالي قفقاز کې له ډېرې مودې راهیسې دوام لري. د همدغه حملو په نتیجه کې یو وار بیا د سلاف قوم او د مسکو د خلکو د نورو اوسیدونکو ترمنځ کرکه او هیجان زیات شوی دی. د سووا مرکز چې په مسکو کې پر نژادي کرکه او داسې حملو چې علت یې نژادي کرکوي څارنه کوي، وایي د دوشنبه ورځې له چاودنو وروسته په دریو بېلابېلو پیښو کې د قومي اقلیتونو پر 5 غړو حملې شوې دي. د دې حملو قربانیان درې میرمنې وې چې یوه یې 12 کلنه د ارمنستان تبه او دوه نورې مسلمانې ښځې وې. دغو درې میرمنو پوړنې په سر و. د سووا مرکز د رئیس مرستیال ګالینا کوژینکی وایي د دې حملو شمیر ډیر لوړ دی، خو د قومي اقلیتونو غړي اکثرا د دې پیښو په هکله پولیس ته خبر نه ورکوي، ځکه پوهیږي چې پولیس د دې ډول پیښو په اړه تحقیقات نه کوي. نوموړی وایي:
موږ پوهیږو ډېر هغه کسان چې له روسانو سره په څیره کې توپیر لري په دې ورځو کې له بهر تلو څخه ډډه کوي، ځکه دوی له دغه شان حملو ویره لري.
د چچنستان د شورشیانو مشر ډاکو عمروف د دوشنبه ورځې د ځانوژونکو حملو مسؤلیت منلی دی، او ویلی دی چې دا ډول حمله به په روسیه کې دوام وکړي.
دا د ازادي رادیو ده. ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې هغو هیوادونو ته سفر وکړ چې له امریکا سره ښې اړیکې نه لري. د ولسمشر کرزی له دغه سفر وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیره اونۍ افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. د دې موضوعاتو په اړه نن د ازادي په څپو کې پروګرام کې بحث کیږي چې تاسو یې اورېدو ته راغلئ.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
روان خبرونه زحمت چې بر لقادر حبیب سره وړاندې کوم. السلام علیکم. داونی افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو یو شمیر جګپوري چارواکي راغلل او د افغانستان ولسمشر ایران ته سفر وکړ، هغه هیواد ته چې امریکا ورسره ډیر خراب روابط لري. امریکا نیت کړی دی چې په څو اونیو کې پر ایران دغه هیواد د اتومي پروګرامونو له امله سخت بندیزونه ولګوي او ایران امریکا تورنوي چې د ایران د حکومت تړنګېدو هڅې کوي. افغانستان ته د امریکایي چارواکو تر سفر مخکې ولسمشر کرزی ایران ته سفر وکړ او تر هغه مخکې چین ته ولاړ. له چین سره هم د امریکا روابط په وروستیو کې ساړه شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې د سیشنبې په ورځ د چین له نوي سفیر ژانګ سوی سره د لیدنې پر مهال وویل هڅه کوي چې له چین سره د امریکا روابط تقویه کړي. د چین او امریکا اړیکې تایوان ته د وسلو د خرڅېدو له امله، د چین له لوري پر انټرنیټ د سانسور له امله او د تبت له جلاوطني مذهبي مشر دالای لاما سره د امریکایي چارواکو د لیدنې کتنې له امله خړپړ شوي دي. افغانستان ته امریکایي چارواکو د خپل سفر په وخت د چین مسلې ته اشاره ونه کړه، خو ایران یې یاد کړ. د امریکا لوی درستیز مایک مولن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ایران تورن کړ چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي.
I agree with your question. Iran is working to
دوی وایي چې تاسو له پښتنې سره موافق یم چې ایران هڅه کوي په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. لوی وي خو دا د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه ایران یو گاونډي هیواد دی، خو له بل لوري چې زه یې ګورم دا هڅې منفي اغیز لري. ما ته وویل شول چې له ایران څخه کندهار ته په زیاته اندازه وسلې راوړل شوې دي. ما په تیرو څو کلونو کې لیدلې چې ایران د مخالفینو د وړتیا د لوړولو هڅه کوي، خو زما لپاره دا هم د اندېښنې وړ خبره ده چې د خپل نفوذ په پراخولو کې د ایران هیله زیاتی کی.
امیرالبهر مایک مولن ایران په کندهار کې پر مداخله تورنوي او زیاتوي چې د کندهار جګړه ډیره مهمه ده، دغه ته پوځي عملیات په مخالفان مجبور کړي چې سولې ته سر ټیټ کړي. د امریکا لوی درستیز د سیشن بی پورس افغانستان ته یو ورځ وروسته تر دې ورسېد چې باراک اوباما له افغانستان امریکا ته ستون شو. جمهور رئیس اوباما د خپل څو ساعته سفر په وخت افغانستان له حکومت وغوښتل چې د اداري فساد پر ضد هڅې ګړندۍ کړي او د قانون حاکمیت ته توجه زیاته کړي. د امریکا ولسمشر همداراز په افغانستان کې د مخدر موادو مسلې ته اندېښنه څرګنده کړه او حامد کرزی ته یې بلنه ورکړه چې د ثور په 22مې امریکا ته ورشي. یو شمېر رسنیو څرګنده کړې ده چې باراک اوباما غواړي تر هغه وخته له افغان ولسمشر څخه د خپلو غوښتنو په اړه توضیحات وغواړي چې څومره پرمختګ پکې شوی دی. د افغانستان د مسلې د تعقیب لپاره د امریکا ولسمشر په بګرام کې له خپلو عسکرو سره د لیدو په وخت وویل د افغانستان مسله په نیمه لاره کې نه پرېږدو.
There are going to be some difficult days ahead. There's going to be setbacks. We face a determined enemy.
کله چې ځینې سخت ورځې به په مخ کې وي، خندونه به هم وي. موږ له یو مصمم دشمن سره مخامخ یو. موږ په دې هم پوهیږو چې امریکا هغه کار چې پیل کړي تر هغه نه پرېږدي چې بشپړ نه کړي.
Does not quit once it starts on something.
لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر ژمنه کوي چې پیل کړي کار به سر ته رسوي، آیا د افغانستان په برخه کې به هم داسې وشي؟ آیا امریکا د افغانستان د ستونزو په حل کې ډیر څه کولای شي؟ په تیر بیا چې افغان چارواکي له هغو هیوادو سره ښه اړیکې غواړي چې هغه هیوادونه له امریکا سره ښه روابط نه لري. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې دا مسله څېړو. قادر حبیب،
قسمه که شما گفتین آقای شبر در برنامه امروز در امواج آزادی همین موضوع را مورد بحث قرار میدیم، روابط افغانستان با کشورهای همسایه افغانستان و همچنان با ایالات متحده امریکا، متحد استراتژیک افغانستان. شنوندای عزیز، خدمت شما عرض سلام و ادب داریم. در برنامه امروز ما مهمانای ما هستند رفیع فردوس، مشاور مرکز رسانه های حکومت افغانستان، محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی، و همچنان شکری بارگزای، عضو ولسی جرگه افغانستان که تا دقایق دیگر با ما خواهد پیوستند. و شما هم میتونین که با تماس‌های تلفنی‌تان برنامه ما را بیشتر از پیش جالب و رنگین بسازین و سوالاتان با مهمانای ما در میان بگذارین و نظراتتان با ما و سایر شنونده. قسمی که شما اشاره داشتین آقای شیبر، دیدارهای رئیس جمهور کرزی از ایران و چین صورت گرفت که سفر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را از افغانستان به دنبال داشت. مقامات افغان در دیدارهایی که از طرف مقامات ایرانی از طرف محمود احمدی نژاد به کابل صورت گرفت و دیدار رئیس جمهور کرزی از ایران و مناسبت سال نو و همچنان سفر رئیس جمهور کرزی به ایران و استقبالی که از رئیس جمهور کرزی در به چین، البته در چین از رئیس جمهور کرزی استقبال شد و مقامات افغان در طی دیدارها گفتند که توافقات بسیار مهمی را با کشورهای همسایه داشتن و خصوصا با چین. میخواستم در آغاز برنامه از آقای رفیع فردوس، مشاور مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان، بشنویم در رابطه با دید و دیدهای رئیس جمهور کرزی از کشورهای همسایه افغانستان. آقای فردوس، از شما در ارتباط به سفرهای آقای کرزی به ایران و چین و همچنان پاکستان بشنویم. حدس و گمان‌های به میان آمده و تحلیلگرا به این باور هستند که رئیس جمهور کرزی در تلاش به دست آوردن و ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای یا متحدین در منطقه می باشه. شما در این مورد چی میگین سر؟
با عرض سلام. ببینین، سفرهای منطقه‌ای به حامد کرزی به کشورهای پاکستان، چین و ایران و همچنان تعاملات این کشورها با افغانستان در روابط دیپلماتیک و موقعیت استراتژیک افغانستان از لحاظ جیوپولیتیکی ظاهرا در مناسبات منطقه‌ای یک امر عادی و بدور از هر گونه تحلیل ها و سویزن ها مطرح شده و انجام گرفته. اما خب در رسانه ها و دیدگاه های انتقاد آمیز هم در این زمینه وجود داره که حکومت افغانستان با توجه به تمامی مسائل در حقیقت موقعیت استراتژیکی خود و موقعیت حساس سیاسی خود با غرب در منطقه و همچنان در سطح جهان با پارادایم های مشخص منافع ملی افغانستان دنبال میکنه و سفرهای رئیس جمهور افغانستان به ایران و چین که دو تا از کشورهای مخالف منافع دیپلماتیک و دیدگاه های بین المللی امریکا در منطقه هستند به هیچ ارتباط نداره و آنچه رئیس جمهور افغانستان از سفر به چین خواستار انجام شدنش بود در حقیقت تقویت روابط اقتصادی افغانستان. همچنان کشور ایران با آنکه روابط تنش آلود دیپلماتیک با غرب و آمریکا داره، اما افغانستان در کنار از این که الزامات سیاسی و تنش‌های موجود میان دیپلماسی ایران و دیپلماسی آمریکا را در نظر داره، با توجه به مؤثریت و تاثیرگذاری این کشور همسایه غربی افغانستان همواره در پی از این هست که پارادایم‌های مؤثر سیاست خارجی ایران را در رابطه با افغانستان به سود منافع ملی افغانستان و به سود منافع دیپلماتیک و کشور ما در منطقه سوق بده. افغانستان انتظار داره که وضعیت بگونی در این منطقه در تعامل در بیاره که در حقیقت افغانستان را به کانون همگرایی های منطقه‌ای و چنانچه خود رئیس جمهور هم تاکید کرده روی مسئله تبدیل بسازه.
بله فردوس، مننه. وار بشو شغل محمد اسحاق اتمر ته د سیاسي چارو څېړونکو ته. اتمر سب، تاسو څه فکر کوئ د شغل فردوس له څرګندولو سره موافق یاست چې افغانستان له ایران او له چین سره خپل اړیکې د خپل جیوپولیټیکی وضعیت له امله پالیا او امریکا ته په دې برخه کې توجه نه کوي؟
تشکر. زه غواړم چې لومړی تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه عرض کړم. زه داسې فکر کوم چې یو سری اوانی تحرک په سیمه کې رامنځته شوی. که تاسو دې وروستي سفرونو ته وګورئ، د ښاغلي کرزي سفرونه پاکستان ته، بیا ایران ته، بیا چین ته او همدغسې د پاکستان یا وایت امریکای سره او همدغه سي د هند هغه ستراتیژیک تړونونه د امریکای سره او دغه تارکات په منطقه کې یو نوې حرکتونه دي چې پیل شوې که د فردوس په خبر تر شو بل او افغانستان یو مستقل هواد دی او دا به د دې لپاره ډیر خو وي چې په منطقه کې ځان تثبیت کړي خپل پالیسیګانې ګاونډي سره په معین او مشخصه توګه تر کې او په سیمه کې د یو متحد ستراتیژیک د امریکای سره په سیمه کې د داسې یو هیواد چې هغه ګاونډیانو ته د منلو وړ وي او د احترام وړ وي ځان تثبیت کړي. زه فکر کوم دا به زموږ د هیواد حق وي او زموږ د رئیس جمهور دا حق دی. امریکای اوس په سیمه کې تاسو ګورئ د احمدینژاد راتګ کابل ته او د افغانستان د تریبیون د خبرې د امریکا پر ضد هم دغه سي د چین مشکلات چې امریکای سره لري امریکا اوس وخت کې کله چې تصویر د لای لاما سره ملاقات کو رئیس جمهور اوباما هم دغه سي تایوان ته سلام ورکړي. نو دغه حرکات یا مثلا پاکستان اوس غواړي چې د امریکای یو ستراتیژیک متحد پاتې شي او د دې هغه غوښتنه چې پاکستان د امریکا
سره مهمه مسله ده. پاکستان نه ده، پاکستان له تروریزم سره په جګړه کې له امریکا سره مختلف ته یو ائتلاف جوړ کړی دی او هغوی وایي چې د تروریستانو په ضد په سیمه کې مبارزه کوي. مهمه مسله ده ایران ده، د امریکا لوی درستیز مایک مولن علنا وویل چې د کندهار د عملیاتو مخه ایران نیسي. افغان حکومت به ایرانیانو ته څه وایي په دې برخه کې؟
افغان حکومت د ایران نه ډیر زیات مرسته ترلاسه کړی په تیرو کلونو کې، همدغسې د ښاغلي کرزي په انتخاباتو کې ایران ډیر مرسته ورسره کړی. همیشه ښاغلی کرزی کله چې د ایران مسله مطرح کیږي هغه باندې ډیر محتاطانه ځواب ورکوي او دا یو ډیر واضح خبره ده چې ایران ډیر زیات رول د افغانستان په سیاست کې لري. دا یوازې د مایک مولان خبره نه ده، په تیر کلونو کې هغه ماینونه هغه سلاګانې چې طالبان سره موجود وي په هغه باندې د ایران مارک موجود و. همدغسې ډیر وخت ناټو هغه اسناد و شواهد موندلي دي چې ایران مخالفینو ته سلا ورکوي. خو مشکله خبره به دا وي چې د کرزي صاحب دپاره چې دوی په زغرنده ځواب امریکای ته ورکړي چې یا به د ایران خواته ونیسي یا به ایران سره خپل روابط ترینګړي.
اتمر صاحب، بیاین که امیر از آقای فردوس بشنویم که به نمایندگی از حکومت افغانستان و رئیس جمهور کرزی و ریاست جمهوری در استدیوی رادیو آزادی تشریف دارن که چرا حکومت افغانستان در قبال سیاست های ایران که همیشه از طرف ایالات متحده امریکا مورد انتقاد قرار میگیره در افغانستان محتاطانه برخورد میکنه. بفرمایید آقای فردوس.
افغانستان در مناسبات دیپلماتیک منطقه‌ای و جهانی از یک سو و در مناسبات بین المللی عمده که در او ایران، آمریکا، چین و برخی کشورهای قدرتمند دیگه بازیگران اصلی هستند، در یک موقعیت دشوار قرار داره. این از این منظر ما اگر توجه بکنیم که حفظ تعادل استراتژیک اونچه در ای آخر از سوی حکومت افغانستان با سفر به ایران و چین و پاکستان مطرح شده، این به این معنا که در حقیقت ایجاد یک مناسبت استراتژیک منطقه‌ای که هم بتونه انتظارات حکومت افغانستان و دولت افغانستان از کشورهای منطقه‌ای و هم روابط استراتژیک و ائتلافی خود را با غرب در این موضوع ایجاد بکنم. این از این لحاظ وقتی که ما می‌بینیم در حقیقت وضعیت فعلی معادلات دیپلماتیک در بر حکومت افغانستان و در منطقه دارای دشواری‌ها و ناگزیری‌های خاص خود نیز است. این به این لحاظ اگر ما انتظار داشته باشیم که از یک طرف آمریکا را به عنوان کشوری که اتحاد استراتژیک با افغانستان داره و بیش از 70-80 هزار نیروی نظامیش در کشور حضور نظامی دارن و عملا در مقابل مخالفین مسلح حکومت می جنگن، موقعیت بسیار زیاد دشواری هست. اما به هر صورت آنچه را که آقای مایک مولن در اظهارات خود در ولایت قندهار مطرح کرد و آنچه که در از سوی رئیس جمهور احمدی نژاد از تریبیون کابل به ضد آمریکا استفاده شد، در حقیقت در حکومت افغانستان واکنش‌های مشخص و واضح خود را داشته و با سفر به پاکستان، همچنان به ایران و تاکیدات جداگانه همواره روی مسئله تاکید کردند که افغانستان مسئله‌اش یک مسئله منطقه‌ای است و نقش کشورهای منطقه‌ای به شمول به غرب و به اتحاد استراتژیک ناتو با
فردوس استاسو لترګندونو زده پوه شوم چې تاسو وایئ چې د افغانستان حکومت یو ډول مجبوریت لري باید په سیمه کې له نورو هیوادو سره هم شراوبت وساتي. که د فارس خلیج هیوادونو ته وګورو، ها خواته عربستان، قطر، امارات، بحرین او همداراز عمان د امریکا سره ډیر نږدې روابط لري او رپورټونه وایي چې تقریبا په څلورو عربي هیوادونو کې د سیمې د امریکا عسکر شته او نظامی حضور لري، لیکن دغه هیوادونه له ایران سره داسې روابط نه لري لکه چې کابل له تهران سره لري. دغه انډول فکر نه کوي چې په سیمه کې زیات نری مراد کړی افغان حکومت.
ببینین اول تاکید بیشتر سر از این مسئله که به روابط با ریاست جمهوری و دیپلماسی، دستگاه دیپلماسی افغانستان با کشور ایران بالاتر از معیارهای دیپلماتیک معمول، چیزی که با چین است، چیزی که با روسیه هست، با چیزی که با کشورهای آسیای میانه و همچنان پاکستان هست. یعنی در روابط افغانستان در چارچوب منافع ملی با توجه به الزامات و نیازمندی های دیپلماتیک منطقه‌ای و داخلی و همچنان با توجه به مناسبت های بین المللی که در منطقه جغرافیایی افغانستان کلش با هم متلاقی شده، تمام مناسبات و روابط دولت جمهوری اسلامی افغانستان در چارچوب تعادل دیپلماتیک منطقه‌ای با کشورهای منطقه صورت گرفته. هیچ چیز نه بیشتر از این هست و نه چیز کمتر از این هست.
البته فردوس د فارس خلیج عربی هیوادونه هم له ایران سره دیپلماتیک روابط لري.
بله شنونده هم روی خط داریم. بله شنونده عزیز بفرمایید، رادیو آزادی است.
شبر تاسو اوردم کو تاسو په همکاران ټول تاسو نه مېمان ته سلام کوم.
علیکم.
چې رکسینه چې کړې صاحب نو چې د چین ته چې کوم ایران ته نور ملکونو ته نه چې دا خو سفر کو نو دا خو نه کړو دا چې کوم خپلواکي او دغه رنګ چې کوم استقلالیت خي او موږ په دې باندې چې کوم خوشاله یو چې افغانستان مشر چې کوم داسې لکه خپلواک او مستقلی نو آیت نه کړې صاحب چې کوم د رسول په پروسه کې داسې خپلواکي او کنه څنګه دې متعلق چې کوم د مېګانو نظر غواړم مېرمن
اسلام علیکم. تشکر از شما همچنان.
بل اوریدون که هم
په بلش هم دیگر روی خط داریم.
شایسته گل منصور خبرې کوم د سعودي عرب څخه.
مهرباني.
سوال کوم د جناب کردی صاحب د تاګ د چین سره روابطو په کې کېدو باندې دا زما له نظره دا به کومه نتیجه ورنه کړي د چین سره روابط.
بل اوریدونکی هم لرو.
دا درته وایم چې دا د ایران حکومت چې دی په دغه دولت کې ډېر هغه نه دي، دلته نوکري خلک بیخي ډېر نه دي. دوی نشي کولی د ایران په مقابل کې یا خبره وکړي یا دغه وکړي چې وکړي امانت
وایي نه بس ستاسو نظر مهم واخیست قادر حبیب میلمنو ته باور شو.
بله به میمانه ما میریم و به شنونده عزیز هم یادآور میشیم که شنونده عزیز در ادامه برنامه ما در ارتباط با دیدار رئیس جمهور باراک اوباما از افغانستان و همچنان اظهارات اخیر لوی دریسیز امریکا در افغانستان هم بحث مفصل خواهیم داشت. باراک اوباما پیش از اینکه وارد افغانستان شود گفت که هدف از دیدارش از افغانستان بررسی وضعیت افغانستان از نزدیک است، اما پس از دیدار از افغانستان در واشنگتن در مصاحبه‌ای که با یکی از تلویزیون‌های آمریکایی داشت گفت که پیشرفت در افغانستان بسیار کند و بطی است. در این مورد بحث مفصل خواهیم داشت، اما پیش از اون میریم به مهمانای ما و به سوالای شنوندای ما.
البته قادر حبیب تاسو هغه د باراک اوباما خبرو ته اشاره وکړه، د امریکا جمهور رئیس د سولې د خبرو په برخه کې مخته تر دې چې افغانستان ته ولاړ شي له ولسمشر حامد کرزی سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي وو چې امریکا د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. و اوریدونکو په دې برخه کې نظر څرګند کو مختوی ویل چې امریکا به صلح وغوړي او کله طالبانو سره به جنگ ته دوام ورکړي. البته د امریکا لوی درستیز مایک مولن هم پرون وویل چې په کندهار کې هم د دې په وینا عملیات د دې لپاره امریکا شروع کوي چې وسلوال مخالفان دې ته وهڅوي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دا د خبره ده رابسو میلمنو ته شغله اتمر محمد اسحاق اتمر د سیاسي چارو چیرونکه تاسو زموږ د دریا وريدونکو څرګندونه واوریدې د دوی نظر هم وو. یو ویل چې ایران په افغان حکومت کې ډیر نفوذ لري نو افغان حکومت ایران نادیده نشینی ولای. بل ویل چې له چین سره باید روابط د افغانستان په ګټه نه دي. او دریم دا نظر ورکو چې د افغانستان د ولسمشر استقلالیت څرګندوي چې له چین او ایران سره د امریکا د نظامی حضور په موجودیت کې پالي. تاسو څه فکر کوئ؟
اول پښتنه ته بلار شو د خاغل عبدالغفار دی ویل چې د سولې پروسه کې خاغل کرزی دغه استقلال به ولري که به ونه لري. زه داسې فکر کوم چې استقلال خو به لري، ځکه هغه ستراتیژیک ملګری چې د افغانستان د دولت دی دوی هم په هغه موندلو باندې خپل ستراتیژیګان جوړوي چې هغوی د افغانستان نه اخلي، یا د هغه ارزونې پر بنیاد باندې خپل ستراتیژیګان جوړوي چې هغه د سیمې نه هغوی ته ورځي. زه په دې باور یم لکه چې څنګه تاسو ویلې په هغه ویډیو کانفرانس کې ښاغلی اوباما د کرزی صاحب نه په دې برخه کې شکریا دا که چې د موشو کولای چې د سولې پروسی کې پرمختګ وکړي او هغه باب د مذاکرې طالبان سره او نور مخالفین سره پرانیزي. زه فکر کوم په دې برخه کې یو څه پرمختګ هم شوی دی، ځکه موږ د دې نښې عوالمي اوس ګورو. زما په اند خپل امریکا او ناتو او همدغسې لویدیسي هیوادونه کله چې دوی د سلو زرو څخه زیات عسکر دلته لري، کله چې دوی په میلیاردونو ډالر افغانستان ته رالیږي، کله چې دوی د دوی عسکر زلمیان دلته وژل کیږي، دا به د دوی یو اندازه حق د افغانستان په خلکو باندې هم وي چې دوی په دغه ستراتیژیګانو کې خپل نظر شامل کړي. زه په دې باور یم چې دغه زمونږ د هیواد هغه پروسه یا هغه پروسیجر د صلح دپاره چې دی هغه به حتمي د لویدیځو هیوادونو او مخصوصا د ناټو د امریکې د خوانه د تایید وړ وي، ځکه موږ غیر د صلح نه بله لاره نه لرو. رغلو په دې کې چې دغه صلح چا سره کوو هغه مشخص او معین دي، هغه حلقات سره چې هغوی القاعده او بین المللي تروریزم پورې تړلي دي او هغوی عقیدتا هغه سی یو مفکورې ته وفادار دي چې نړیوال دی، نو هغوی سره نه مذاکرات فایده کوي او نه صلح فایده کوي. راشو دی نور کسانو ته هغوی سره افغانان دي او دوی زموږ ورونه دي، او د سولې پروسه زه فکر کوم یو ښه پروسه ده، او هر څومره چې دا پر مخ ولاړ شي د افغانستان د ولس او د هیواد په ګټه به وي. زمونږ یو بل ورور پوښتنه کړې وه، ښایسته ګل منصور د سعودي عرب څخه، دی داسې ویلو چې چین سره زمونږ مناسبات ضرور نه دي. زه فکر کوم چین په منطقه کې یو ډیر لوی هیواد دی، په منطقه کې نه چې په ټول نړۍ کې یو لوی هیواد دی. او دغسې ولې موږ خپل ګاونډیو سره، زما سوال دا دی چې دی کې بس څه ایبي چې موږ چین سره مناسبات نه لرو؟ دا به د افغانستان په ګټه وي چې چین سره دوی ښه او نیکې اړیکې ولري.
تشکر اتمر صاحب. خواستم که در ارتباط با یک سوال یکی از شنوندای ما گفتن که این دیدهای رئیس جمهور کرزی از کشورهای منطقه و توافقات و تفاهم نامه‌ای که میان حکومت افغانستان و کشورهای منطقه صورت میگیره بیانگر عزیز بیانگر استقلالیت کار رئیس جمهور است. آقای فردوس، آیا واقعا امتی اگر پس که رئیس جمهور هم تلاش این بوده تا به مخالفین سیاسی و مخالفین مسلح دولت افغانستان که همیشه از همونطور انتقادهایی را مواجه می سازن، های رئیس جمهور کرزی هم در می تلاش است با دیدارهای خود با سفرهای خود می خواهی کمی نقطه را بارستر جلوه بده؟
ببینین، دستگاه دیپلماسی افغانستان دارای برنامه نیست که در مقاطع زمانی مشخص مطابق به نیازهایی که خیلی سطحی هستن و بسیار کمتر ربط به مباحث مذاکره و از این چیزا داره برخوردهای زگزاگی داشته باشه و یک روز مثلا روابط با چین بهبود ببخشه، روز دیگر با ایران و روز بعدی مثلا با آمریکا و اینجا. ببینین، سیاست خارجی افغانستان از 8 سال به این طرف به خصوص در سالهای اخیر این پروسی بعد از بن دارای منافع و استراتژی خاص خود است که تمام از این از قبل تعیین شده و در چارچوب برنامه های دراز مدت استراتژیک که در تضاد با هیچ یک ارزش های حقوق بین الدول و همچنان مباحث داخلی و تنش های مابین ایران، آنچه که به عنوان تنش در مابین در سیاست خارجی ایران و امریکا و سایر کشورها مطرح است. جدای از این مسائل، حکومت افغانستان دارای چارچوب مشخص برای سیاست خارجی خودش است که همواره دارای برنامه ها و پارادایم های دقیق است. بنابر این سفر حامد کرزی به چین و ایران و پاکستان و همچنان به سایر کشورها و که در ماه می به ایالات متحده آمریکا صورت میگیره، اینا کلش در چارچوب یک استراتژی سیاست خارجی و از این قبیل مباحث مطرح شده و من فکر نکنم که هیچ پیوند با چنین مسائل داشته باشه.
صاحب مننه د افغانستان ته د امریکای چارواکو روسی سفرونه او پسیمه کې د افغانستان روابط د امریکا له مخالفو هیوادو سره د ازادي پڅپو کې د پروګرام موضوع ده.
همین مناسبات او همین روابط در یک ساعت دیگر از برنامه در امواج آزادی باز هم مورد بحث قرار میتیم.